السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هر کله کوم په پیل کې واوري څو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سمویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږۍ و کمیټه جوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الاکبر افشید یونما مرستیال هم دی غونډې ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چارې داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد څرخ حرکت وکړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نږدې سل تنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لاري کابل ته د دې بشري مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مرستو ښکاره بیلګه ده او اروپایي ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د 2021 میلادي کال د اگست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولې دا د حواله لري د اروپایي ټولنې د مرستو 28مه جوپره چې افغانستان ته استلې. د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون چهارشنبه د ازری رادیو مشال څنګ ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ورشي چې د قانوني اسناد نه لري په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومان په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
د په عین حال کې وویل چې په پاکستان کې لا هم د بی اسنادو افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وایي چې د کراچۍ له بنده خوشي شوي بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته استولې دي. په لسکونو پولنډیان پنشیر ته تللي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې په وروستیو کې پنشیر ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. په دې بیان کې د دې پولنډیانو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی، خو دا ډله تر دې څو ورځې مخکې هرات ته هم تللې وه. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکې اونۍ د لوبو لړۍ پیلي شي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبې وکړې چې یوه مساوي شوه او درېیمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې میشت د ایران د بشري حقوقو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکاره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادي قایمی په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همداراز اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشه کوي چې غږ غلی شي. د ایران حکومت په وروستیو کې درې معترضان د اصفهان په زندان کې اعدام کړل. په ایران کې د پولیسو په توقیف کې د ځوانې مهسا امینی تر وژلو وروسته اعتراضونه پیل شول چې امنیتي ځواکونو سخت وځپل او تر اوسه د دې اعتراض کوونکو 8 تنه اعدام شوي دي. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیکي اړیکې بیا پیل کړې. سعودي عربستان په 2013 میلادي کال وروسته لدی چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د شتو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر لریاسویست او په کاناډا کې خپل اشتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د بندنیو چارو وزارتونو پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي، او دا پریکړه د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستین ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه. کاناډا جان فیلیپ لینټو په ریاض کې د خپل هیواد نوی سفیر نومولی دی. رویټرز خبری آژانس چین ته د جاسوسۍ په تور د روسیې د یوه علمي مرکز د رئیس او د توغندو د ټکنالوژۍ د دوو متخصصانو د نیولو خبر ورکړ. د آژانس پرون چهارشنبه د خبرو سرچینو په قول وویل چې نیول شوي کسان چین ته د روسیې د پوځي اسرارو په ورکولو تورن شوي دي. د راپور له مخې د نظری او عملی میخانیک مؤسسې رئیس 15 کلن الکساندر شیپیلیوک او دو نور متخصصان تورن شوي چې په 2012 میلادي کال کې په چین کې د یو علمي کانفرنس په لړ کې پټ پوځي معلومات چینایانو ته افشا کړي دي، خو هغوی ویلي د کومو معلوماتو په اړه چې دوی له چینایانو سره پرې خبرې کړي محرمانه نه دي او په انټرنیټ کې موندل کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایو لړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خپرونه کې. خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو.
د ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خو له دې چې ټول به روغ جوړ اوسېږي، سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شفتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. که چېرته حکومت دوی ته غو کوي، دوی همکاري وکړي، انشاءالله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکل انشاءالله حاصلات یې ډېر ښه دي. د تیر کال په شان سکل حاصلات ډېر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه شاوجه د روزګان د ولایت په سید اساس ولسوالۍ ته خبره کوم. نظما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه سید اساس ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی. خدام یوه دانه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی. نو زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې دې سری ووایي. ډېره منطقه ده، مګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ، چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دی واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدي دي څه راته پاله کړي. وسلام
دو ته سلام. یا مخی جوړی نه جوړه غو نه وخت تیریږي. یعنی موږ د مسافرو سال ده سره پاسپورټونه دلته سره نښتی دي، ټیکټ هم تانته ګرانه دي. څوک
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم. په خیر جوړو راغی. از زما باندې سیمه بیا د هلمند ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه بیخي ډېر دي، بیا نازي ډېر دي وروره. او زه د ټپ ونځې سم پارغم ستاج م پات دی. نو د معلمې ماش مو ډېر لږ دی، گزارم نه پکې. زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غم وخوري وروره.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. زه اسمت الله ما د غزنی ولایت د زنخان د ولسوالۍ. 40 کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هیله مو درلوده چې نوي حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي. موږ له ډېر بدو ستونزو سره مخ یو. په ژمي کې مریض راپېښ سي، وجې ته نه سوړلی، لاره مو نشته. مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان لدی درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دی له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نسته تلیفون کار نه کوي له هر څه نه بیا برخې پاتې یو څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بې برخې پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو درې نیم زره کوره نفوس لرو چې موږ ته باید پایا راکړل شي او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي مسافر له مشکلاتو سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې یو د غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو هیڅ نه لرو له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم هیله مې د اسلامي امارت مشران څه دا ده چې دا غنم راګیر کې دا غنم د پاکستان خوا ته روان دی پلن کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي د افغانستان خلک ستړي دي بېواز لدی شی نه لدی داسې ډېر کورونه ستا داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه د خوړلې نه ورسېږي بچان یې وږي ناست دي طالبان خپله بچۍ کوي دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري دوی ځان په خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي یو شی خوري که نه خوري
سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې نورور د کوم مرستې چې دلته د بیوزل په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي نوره کومه ګټه نه لري هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینس او ورور او ورور تر مابینس وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینس د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابینس کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي والسلام په احترام
السلام علیکم خزان همدر دی ما دی وړ مو وی ولسوالۍ څخه ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده د موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د آزادی ریڈیو خپرونې نشته او موږ تر هغه چې د آزادی ریڈیو خپرونې بند شوې دي موږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نہ پوہیدلی یو او نہ پوہیو او نہ ترے خبریگو نہ د اقتصادی او نہ د سفرتی او نہ د نور خبرونو او شننن
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد سلامات شه ته په تنه شه خپل شه قرار ده دیوالان خبرلان ټول سره برابر دي نو مشت هر را کدار انجینر ته مشرف کو دا کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماره مو په لیکو په دا کاتو باندې ورسې مشت دا کاتونه شماره واخلس دا بیا ټلیفون که هر مشکل چې درلود نو مش خبرې کو چې ته پیسې ورسې دا چې لو ورکړي او مش دا ورکړل شم سي ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چم د مکتب ضرورت لرو ام ده دغه کلینیک ضرورت لرو بده خانشین و رسوالی که بیا تاغذ و تاغذ که ده منادل پشاخ که من مشتران ده کلینیک ضرورت ستا ده شمسیان ده خوراک ده بو ضرورت ستا چه برمی نلرو بو مو تلویدی زیزی که تلویدی خوشی و بنو لرو مو جهل کوز دیز که چه مشتر یو دغه برمم جوره که او کلینیک هم جوره که مشکلات دیر ده ده افغانستان خدا خوش تا تا باری می جمع تا مالی می چستری دی زمو ده خواست که خمو سلام علیکم ده پیغام رسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ والپولو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالداره دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند نه کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي هغه اوسي. خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوږیاڼي پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزي، هندړ، بهالۍ، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګو چلیږي. افغانۍ زموږ اصلی هویت افغانیت ده.
د آزادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو، دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې ده طبي معالجوي څخه فارغ شوی، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې وروره ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون 2000 افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي. څوک چې څوک نه پیژني، هغوی څخه د ستاج فیسونه 2000 افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي، که دغه سره اړیکه ونیسئ او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړئ د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي، موږ یې تحویل کړو. د آزادۍ رادیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نه هر څه کومکونه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لیږي، طالب د ماما زوی یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومکونه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده په خیر. د آزادۍ راډیو ټول اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال، که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب یې ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مقابلې شبکې ګر سره د وړم کاسکې نهري چې راوړي در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ رای نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
السلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي، دغه مرستې شي، دغه باید رلاسه کړي. دا بدیدونه بس جوړ شي. بندیز دی والله. خدای خلک سره ډوډۍ وسېدلې نور ادې بندیز کړي. بندیز دی بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادۍ راډیو له خوانه
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیات شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. دغه زما پیغام نشر کې ورونو.
دا ایلمن د ولې د خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د خانشن ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکلي د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو یې در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ ری نه پسوکي د حکومت. زما هیله او ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 22 201.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخې دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو. بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې وخت رامنځته شو او هم غلطه و پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینې او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي د هغې طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي، یو څو ورځو دپاره او د سر درد پکې وي، ستوني درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سروالی او په بدن باندې یو نوه رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي. بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوه خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دی کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي او دې کې تقریبا 9.5% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا اوس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په په منځنۍ آسیا کې چې هغې کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل هم یو له هغه هېوادونو څخه دی چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد د دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیات و. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولی شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه یې موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن د هغه ساحو ولایاتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معایناتو په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بېلابېلو حشرو له لارې انتقالېږي.
د ملاریا او د کانګو ورته والی دا دی چې تنا تبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کله هم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کله هم دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هره ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایه کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کېږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یا یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الا اووه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا ښه معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوي وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټولو افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو، رپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کوو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوښي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي. او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغوی باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشراتو څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید مخصوص لباس واچولی شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040221142.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو ته وایم لږه شیبه غلی شئ، غوږ شئ چې طبیعت څه درته وایي. تاسو د طبیعت غږونه واورېدل؟ د طبیعت غږونه او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه؟ د شنه آسمان ننداره مو وکړه؟ پوه شوئ چې تاسو ته یې څه ویل؟ مونږ او طبیعت نشلیدونکې اړیکه لرو. راشئ چې د طبیعت ژبه هم زده کړو، سوله یو بل سره وګړیږو او د یو بل په خبره وپوهیږو. راشئ چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشئ چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هرکلی وکړو او غیږه ترې چارپیره کړو. سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده، زمونږ ملګری دي. مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای. راشئ خپل غیږه ورته پرانیزئ او خراغلاس ورته ووایئ. مونږ له طبیعت سره نشلیدونکې اړیکه لرو. مونږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای. دوی پر مونږ او مونږ پر دوی ودان یو.
خیالی سویا؟
سوای موره؟
مرد صدقه شا، مرد جار شا، مریض خوب نه، چای و ډوډۍ دې ډیر کم خوړل.
نه مورې، مریض نه یم. اسې ما ویل چې دا بیلچه او کلنګ به زه ځان سره واخلم، پلار به مې بیا وروسته راپسې راشي.
دا لمر له کومې خوا راختلی چې خیالي زوی مې له ما سره کار ته ځي؟
خو ته و مور مې وایې چې خیالي چورتونه وهي او کار نه کوي.
زه او مور خو دې ستا په خیر وایو، له چورتونو او تشو خیالونو څه نه جوړیږي.
خیالي زویا، پلار دې ښه وایي. اولاد خو ویده همدې دپاره چې مور او پلار ته یې خیر ورسیږي، ته خپلې کورنۍ او نورو خلکو په ښه راشي.
نو ما تاسو یا نورو خلکو ته کله بد رسولی دي؟ ایله له ځان سره غلی کینم او په خیال کې ډوب شم. تاسو مې همدې ته هم نه پرېږدئ؟
خیالي زویا، د مور خبرې دې ډېرې دي. راځه چې زه او ته په خپل کار پسې ځو.
سمه ده پلاره، ته مخکې شه، زه به د شالو خوا غلی غلی در پسې درځم او خپل خیال پلو به مکم.
بسم الله که زویا، زه چې روانېږو.
درځه پلاره له خیره.
خیالي زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو. چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلي وو چې اوبو ته به یو ځای ځو. عمر ډېر دی لکه چې راغله.
قندی ګل ترورې، دا دې زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړې مشې لورې.
ښه ده شې ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړي وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته. د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي، همت خان له ویرې مې په منګي کې راوړي.
ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټکه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایي چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایي چې وریجې د همت خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خواږه سبزی پخه کړې ده. د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
درود شه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي، ته اسې صفت کې.
نه په رښتیا خوندور دي مورې، که څنګه پلاره؟
خوند خو یې ډېر ښه دی، خو یو بله خبره هم پکې شته.
سنگین پلاره، تا لکه چې خوب کې راویسته.
نه نه، زه د صفات خبره کوم. هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډېره نه ده، غوړي هم پکې ډېر نه دي.
پلار جانه، زه به یو بل صفات هم وکم. او
بس بس سنگینه زویا، تاسې نو بیخي غوښې او پلوونه ترې جوړ کړل.
غوښې او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډېر نه دي سوځېدلي.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرۍ سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ور غږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې مورې؟
مور دې جار شه، ته چیرته پټوې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبو او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، در اغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنگین لالا، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یئ.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په مونږ هم ګرانه ده او مونږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه هم ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنگین لالا؟
خو مونږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، داره ته چول ستا ویختان جوړ کوم او کده چنار گل.
عاشقا هیر دی ډیر شوی، د چنار گل ویختان خود پارون جوړ کړی.
ته خوای لکه مې ورځ چې یو من مینی وریږي را نغلا کړی دی، او مازغه به بیخی کمزوری شوی دی. خدا ورستی،
خدای به خیر کی. اوس نو دا ویختان را ته پاک په چاړه وخره.
په دواړه سترګو کیره دا
عاشقا، لاس پورو خو روا کور دی وام لغلی ډکشا. اس نه چې د کاکا خوشاله سر نه د پمبه پټای جوړ کې.
یا را چنار ګولا، کده خوشحال کاکا د سره د پمبه پټای جوړ شي، لا ګټه به پکې وکی. او
عاشقا، د چنار ګل خبره ته غوږ مګدا، چې غوڅ به مکی.
وهم چې لالا بیغم اوسېږه، عاشق خپل کار کې استاد دی. استاد او
چنار ګولا،
وایم کور دې له غلې ډکشا کاکا خوشاله.
څه دې ویل؟ عمل کوا سه.
ها سه، ما ویل چې د ژرند غاګ داسې بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به غنم نه وي خلاص شوي.
غم مه کوا، کور دې وایم له غلې ډکشا، زبم د هوس پر شو.
اخ خو چې چنار ګل دې ولېګه کړه تل ډېرې کمی سړی له کاره باسي. او
چنار ګل ښه سړی ده، خواندورې خبرې کوي.
او ښه سړی خو دی. اوهو، هغه دی حاجي شیرین هم را روان دی والا، چې لکه چې دی ویښتان جوړېږي که څنګه؟
په خیر دې راشي، زما ویښتان تیار شو، ته به د حاجي شیرین ویښتان ور جوړ کړې، زه به ښه شین لونګین چای درته راوړم.
یاره کاکا خوشاله، زما د زړه خبره دې وکړه. راځه راځه حاجي شیرین خانه، چې شین لونګین چای هم نقد شو. کېنه،
ستا خبرې تر شنه لونګین چای هم خوندورې دي.
ته پخپله ګل سړی او ګل ګل خلک هم پېژنې. راځه کېنه. ښه، دا راته چې سر ویښتان دې جوړ کړم او که بریتونه.
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه، بس هسې راغلم چې یوه خوږه خبره د سره شریکه کړم.
چیرته لکه چې واده واده ته راږدې، چې ښه وایم چې غوښې او پړونه پکې وخورو او ښه سرکی ډول پکې وغړمبه وغړمبه غړمبه، که نه څه خبره ده.
واده ماده خو نه دی، خو دا د پلو خبره پکې شته.
اوهو، خبره مې سر خلاص نه شو. ګوره ګله برانه نه کوې، د چا خبره له کوپړی دی، د عقل مارغه الوتی دی.
زړه مه وهه، د عقل مارغه به دې بېرته کوپړی ته راشي. ته صبر،
دا دی ورکی مینی وریجی
هو هو دا چې وینم دا له کومه را پیدا شوی
ای دغه وریجی غل خوراته وخه کنه چې په ټول کلی کې رسوا کوم او دا ډورور پسې وخه کوو
پغل عمل پسې مگر زه خپل بچو سره نوش جان کا هغه چاتم دعا کوا ستا ورکه را پیدا کړه او پتہ یې زړه کوګید
صدیقی تو خوڑو لوکی دیو منزل کلا پاتی دی
دی ملالی پلارا منزلی ہو بولا اسی المرسا گھن چو چی
مور جانے که دیر پاتی ویچی زمدر سر امرستا وکم
مور دی جار شا سنگین از ویا داد المرسا اگدام
خم ملالی لوری داد ستا امر خوب زائشو
پلارا زما کم امر
ولی هیر دیشول تا ویل چې لاسونه په اوبو او صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم چه در په یاد شول نو راواخله مجله او موږ ته کیسه وکړه
سمه ده راواخلم
چیرته دې ایښې ده زه به یې درته راواخلم
د نازکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده
ژر یې راوړه چې زموږ ورته تلوسه ده
دا د ایرام یې وړه دا کیسه می یاد اولا
وی دا خو نانزکی پکی رسم دی
هو دا هم دی نانزک کیسه ده
دا یو نانزک څومره ښکلی او پاک ښکاری
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي ځکه داسې ښه ښکاری
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې نسې درد کوي په نسې لاس یې ښی دی
هو دی به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کار وپوهېږي که په خپله نه پوهېږي د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې یې واړو
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک په اوبه او صابون مینځي
ښه ښه نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي
خود یې منلې ده دادا وی ګورې
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریضه نانځکه ده
ملالۍ لورې له ما سره د نوی فکر پیدا کړه که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم ملالۍ لورې
ښه پلاره څه دې ویل
شاباس دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده
ښه ده موټر خو نشته پکې
اوس به راشي لورې د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي
بازار به ډېر لوی وي ډېر دوکانونه به لري
هو لوی دی ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې
پلاره سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه
خدای مهربانه دی لورې سرکونه به هم پاخه شي
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلي که نه
هو خود یې درته اخلم
ته څومره ښه یې ډېر راباندې ګران یې پلاره
ملالۍ لورې ته هم راباندې ګران یې
هغه دی موټر راغی
هو ومې لید لورې
پلاره هغه پیو که چې راته ویدروي
ورخطه کېږه مه سورلي وویني په خپله یې دروي
بازار
والا بازار والا
بازار والا
لکھ کا گے گا صدر تھا ہم چھ پختہ در نہ کہو تو خبر تو وار نہ رہا کبھی
خبر وار بیا پہ موٹر کی درسی یا سر کو موٹر تو کھیل جائی
والا کا شاخا زور مکا بارہ خبر اور سر وکا
استاد فیروز په خبره سر نه خلاصيږي
او استاد فیروز چې کلینر ته دلګ نصیحت وکړه
ته ته خو دې خدای هدایت دي دا هم داسې دی تا څه ویل
ما دا ویل چې دا غي خوځي ته سودا اخلم موږ له ماجرا ته نه وی راغلی تاسو خو په موټر کې راوړی شئ کنه
بیا غمه اوسا دا ډېر سوی پلان کوج دی که ته خوړو بوجې اخلي کبل څه خاص د موټر په سر یې درته راوړم
کور دې ودان استاده ملالۍ لورې
څه دې ویې پلاره
پلار دې جار شه لورې درخېژه موټر ته
ښه ده پلاره دا دروازه خو بنده ده
والا کا شاغا
ہاں استاد
دا دروازہ اور تخلاص ہے
کا سما دا صبر چابا سی پیڑے وک مخی جی
جان مکوا خیجو
آفرین دورے دکڑکی خواتا کینا دا غسی آفرین
لارا پلاری کی تو زوی نہ رتا کی
ولی نه په دواړو سترګو
زه له خیره استاده پونده که د توغوندې غوندې ورځه بي
خیالي ګله چې یوه خبر درته وکړم خفه کېږي خو به نه
خوشحال کاکا چې خبره مې په تا به برابره نه وي چې ډېره خوږه خبره م وي پرې خفه کېږم
چه داست دانو زبان خلی تا کلپ واچو
نا نا کاکا خوشحالا وایم پزرکی باری گنزا نپری دی خاما خاده خبر ورطا وکا
کاکا خوشحالا چه نارگول خوایی تا خبر چه سمر ترخم بی نپی خپا که گم
خیالی ارارا چه پزرکی دادر تیرا نشی چه موگ بستا پا چای او پا گڑی ستریو او
او کانا خیالی ده خوشحال کاکا چه رنده خود ده شین چای او توری گڑی لنگر دای لنگر دلتا هر زوک رات لیشی شین چای ور سر تورا گڑا نوشی جنگ ولیشی
زفه ایگم چه تاسو پا چای او پا گڑا نخا پاک ایگی کنه زکل رات لیم وای چیر تا چه زده زی آل تا پی خیزی
زده ده خدا روح لارا خیالی ورارا خپکی گینا لدی خیالونو او چرتونو چه نجوری گی
خیالونو خود او ریخموش نو سرطالو ندی لدی تالونو می مرا کزاوا
وایم کور دلگا لیدک شا خیالی پده ایک کلی خبرا خجال کاکا مئی پاسا باوا پا کور کلی که چی او نیم لیوانای امی خوان کئی
چنار گولا تا پا لوی لاس لیوانای تری مجوڑاوا خیالی تکڑا زوانده باید چه دخ پل کورانای کلی او ولس خدماتی کی
خانو زما د لاس څه پوره دي زه د چا څه خدمت وکړم
داسې مه وایه ته هر څه کولی شې په صورت روغ یې ښه هوښیار ځوان یې ځان په لیونتوب مه وهه
وایم کور دې لغلې ډک شه خوشحال کاکا خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي
دا دې وکړي چې بې ځایه چرتونه او خیالونه دې نه وهي د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي
یاره خوشحال کاکا دا وړی به شړی نه شي
ولې به شړی نه شي له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي
خوشحال کاکا تم به دا خبره نه کوې خود خیالی چې کار ته ملا ماته ده داسې وبولا چې د سړې وسپنې خوشي ټکول دي خیالي ګله که بد مې وویل
وایم چې دار ګله ګلې ګلاب خبر دې وکړه واچوه چې شل چې
هغه دی سنګین هم راغی دا به بیا اوس راته نصیحتونه کوي
سلام علیکم
وعلیکم سنگینه ستړی مسه په خیر راغلی
ستړی مشه سنگینه په خیر راغلی
ایلا په بیلا سنگینه
سنگینه څه پتاسې ما تاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي
وایم کور دې لغلې ډک شه سنگینه دا خو د لاس مینځلو صابون دی
دا مې او درجان د کور لپاره اخیستی وو ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکړم په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ
سنګینه کور دې ودان دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي
یا راجی شیرین خان داسې وختار برته جوړ کړل کړه چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی
منم دې اشوکه ته نو په خپل کار کې استاد خو یوه خبره مې واوره
وایا یو څه چې وایم اے سل خبرې دې اورم.
اسی ما ویل چې د سلمانۍ چړی او ماشینونه دې پاک ساته. ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کېږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه دې ته به پام کوم.
یوه خبره مې بل هم واوره.
وایا وایا په زړه کښې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیاتي دې هم لږ په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسې.
ته ښه وایې، کله کله په چورت کښې لاړ شم چاړه یا بیاتي رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کښېنې فکر دې په ځای لره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي کنه، کله وریجې رانه غلا کړي او کله مې هسې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د همت خان هم دې خو را روان دی. خولې ته دې کوله په واچوه.
خولې ته دې څنګه کوله په واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې ابي شیرین را وړي.
ښه ښه
زه نو لاړم، کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې مل شه، په مخه دې وایم زیړې ګلونه. په دې کښې نو څه خبره ده، خو وریجې مې ورکې وې پیدا شوې. که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی. چې مارې وخوري پوستکی غورځوي، او چې موږکې وخوري په تلک کښې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کښې ایسار وي.
مې نه شه خوړلی کنه، دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کښې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه یې درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسان وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزورونه؟ خیالي ویل چې په هوا کښې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه منه وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس په هماغه برګ وزیرې څادر کښې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کښې را وغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم، ایله مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو هماغه پخواني ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې، زموږ د کلي د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي تمه به وکړي.
سمه ده پلاره، راځه تم کښېنه، ستړې به وې.
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کښې بندم.
پلاره د موټرونه ولې ګډوډ ځي؟ دا رنګونه ولې کوي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي، دا یو بل ته لاره نه ورکوي. هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ښه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو، خو
خو څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودان یې کړو.
آمین. هغه دې زموږ د کلي فلنګو چپ راغی.
آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرکه یې، د خپل کلي موټر دې وپېژنده.
بس فیروز استاده، همدا دی سم دی.
شاباش هغه، هله د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوې استاده، کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا شه، هغه په کوپړۍ کښې دې بوز دي کړم ازغه، چې ښیښه پاکه نه وي خدای مکړه که په لاره کښې ټکر وکړو.
شاغه ګله، استاد ښه درته وایي، د موټر دا نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې.
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس ماغزه مې مخ خورئ، ښیښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا له تا سره سودا موده شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط یې پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښیه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا دې خبرې ته خو دې زما هم خندا راغله، په دې اودان کښې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاده، وایي روغ وجود بادشاهي ده، ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه در نږدې کیږي. رښتیا یو بله خبره
وایه. کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړ چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز تګ خطر لري.
وکاکا کانو څنګه غږ پرې وکړم؟
داسې غږ پرې وکړه زه له خیره په پام په آرام.
کاکا په دې خبره به زه سوچ وکړم، که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نانځکو لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای په امان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
شنو وانو سارو نا دشنو موت کا زم دیرو نا کلا باندھا نوستا یا ما دشنو شنو وانو سارو نا دشنو موت کا زم دیرو نا کلا باندھا نوستا یا ما دشنو موت کا زم دیرو نا کلا باندھا نوستا یا ما دشنو شنو